یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه. د کابل پر وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام مو دا روانه یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخړم و باورئ چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن رسمن د نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. نور مطالب هم لرو. د روانې خپرونې دوهمه نیمایي نور بستې او نیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده، هغه به هم راسره اورئ. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسله والو د یو برید خبر ورکوي. د حکومت اجرایی رئیس وایي په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دومره سلانو په پام کې نیولې ده. د سوریې دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې په دمشق کې ان چاودنه شوې. د بلغاریا حکومت د سوریې یو وګړی او یوه بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تروریستي ډلو ته پیسې برابرولې. د خبرونو تفصیل. د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسله والو د یو برید خبر ورکوي. د لوګر د والي محمد انور اسحق زی د موټرو پر کاروان دغه برید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغې ولسوالۍ په سیمه کې شوی ده. د امنیت قمانداني ویان شاپور احمد زی وایي چې په دغه برید کې والي ته زیان نه رسېدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د طالبانو ویان ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د حکومت اجرایی رئیس وایي په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دومره سلانو په پام کې نیولې ده.
رئیس تیم انتخاباتي ما شامل تکت انتخاباتي، رئیس اجراییه و معاونین و دو معاون ریاست اجراییه خواهد بود. یک ترکیب بسیار با صلابت.
عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن مخکې له دې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسمن د کاندید په توګه ثبت کړي نن په کابل کې په یوه انتخاباتي غونډه کې وکړې. عبدالله عنایتالله فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتي دوهم مرستیال غوره کړي دي. د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر او د ولسمشرۍ لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم او د وحدت اسلامي ګوند مشر او د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي او یو شمېر نورو سیاستوالو او د ثبات او همپالنې ټیم ملاتړ کړی دی. په پام کې ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی له خپلو دومره سلانو سره د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوري ریاست یوې سرچینې ویلي چې امرالله صالح لومړی مرستیال او سرور دانش دوهم مرستیال غوره شوی دی. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده. تر اوسه شاوخوا 12 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د پرلپسې واورو له کبله د سالنګ لویه لاره بنده شوې او تر اوسه څرګندنه ده چې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ دا مهم لار به کله پرانستل شي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې شاوخوا 1.5 متر واوره ورېدلې او لا هم دوام لري. که څه هم د لارې بندېدو مسافر سرګردانه کړي، خو ډېر خلک د واورو ورښته خوشحاله دي چې ګوندې وچکالي به ورسره کمه شي. د وروستیو واورو له امله د سر د تاوانونو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو شپه کاله پخوا په سالنګونو کې د زیاتې واورې له ورېدو وروسته د برف کوچ له کبله نږدې 300 تنه مړه شول. د یو بل خبر له مخې د بامیان ډېرې لارې هم له تېرې شپې راهیسې د واورو د ورېدو له امله بندې دي. د بامیان د فواید عامې رئیس غلام نبی قمبري ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې د واورو له امله د بامیان اکثره لارې بندې دي. د بامیان دایکندي، د بامیان د مرکز او پنجاب ورس ولسوالیو او دغه راز د بامیان کابل ترمنځ د حاجیګک کوتل لارې بندې شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې نن د دې هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې وشوې د مرګ ژوبلو جزئیات نه دي څرګند شوي. دولتي تلویزیون دا چاودنه تر روسي حمله بللې ده. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دی. د امریکا سمندري ځواک وایي د دې هیواد جنگي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتي عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د دې سیمې د ثبات د ډېرولو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د امریکا سمندري ځواک په یوه خبر پاڼه کې ویلي دا بیړۍ چې تور سمندرګي ته روانه ده پرون شنبې د ترکیې له دردنل تنګي تیره شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د امریکا سمندري ځواک له نړیوال قانون او د مونټریکس له کنونسیون سره سم په تور سمندرګي کې عملیات کوي. په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې یو اس اس ډانلډ کوک بیړۍ به کله تور سمندرګي ته ورسیږي. د بلغاریا حکومت د سوریه یو وګړی او یو بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تر روسي ډلو ته پیسې برابرولې. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ یوې ویاندې رومیانا ارنودوفوا پرون وویل د دو تنو په تیرو څلورو کلونو کې له تر روسي ډلو سره د 15 میلیون یورو چې 9 میلیون ډالره کېږي مالي مرسته کړې ده. د راپورونو له مخې د دې شبکې له لوري تر روسي ډلو ته د پیسو لیږ له 2018 میلادي کال راهیسې پیل شوی و. د بلغاریا امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ په دې تړاو 3 تنه ونیول. دا کسان همداراز د لسګونو موټرو په رانیولو او له بلغاریا څخه د ترکیې له لارې سوریې ته د هغو پر استولو هم تورن شوي دي. او د اذربایجان په پلازمینه باکو کې پرون زرګونو کسانو لارون وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې سیاسي بندیان خوشې کړي. لارون کوونکو په خپل ولسمشر الهام الیوف غږ کاوه چې د فساد ضد مشهور بلاګر مهمان حسینوف په شمول ټول سیاسي بندیان خوشې کړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریا سنوریو چې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې درواورول. کغواړي دا نور تاوده مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړي په تمدا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله رسمن د نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نن نوملیکنه وکړه. ویل چې په رات کدیا چیرته ولسمشر شي د حکومت په ترکیب کې به اجرایي ریاست شتون ولري. په همدې اړه د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ودیر صاحب سره هم غږیدلی یو.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو
په یو بل رپورټ کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لسو نورو ولایتونو د نتیجو وروستی لیست هم نن د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. د خبرونه مو د ورځې تر 1 بجې دوام لري. راسره پاتې شئ. یو ور بیا هر کله درنو دوستانو زموږه غل ازادي رادیو ناوري لکه څنګه مو چې مخ کې واوریدل نن د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله رسمن د نومان په توګه د ولسمشرۍ انتخاباتو ته نوملیکنه وکړه. او د نوملیکنې نه وړاندې خپل پلویانو ته په یو غونډه کې وویل چې د حکومت په ترکیب کې به اجرایي ریاست موجودیت ولري. دا موضوع رحمت افغان تعقیب کړم. د اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني نور جزئیات په دې اړه سړي
من تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن چې د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نوملیکنه وکړله. له نوملیکنې وړاندې خپلو پلویانو ته ځینې څرګندونې وکړې چې ویل د ده انتخاباتي ټیم د ثبات او همګرایۍ په نامو باندې او همپالنې په نامو باندې نومول سوی ده. د جمعیت اسلامي په استازولۍ دی وایي چې زه کاندید یم جمهور ریاست ته. د جنبش په استازولۍ باندې د بابر فرحمن د هغه لومړی مرستیال، د حزب وحدت اسلامي په استازولۍ باندې اسدالله صدتی د دوهم مرستیال په توګه باندې خلکو ته معرفي کړه او نوملیکنه یې وکړله. دوی ویل چې د حکومت په ترکیب کې به د اجرایي ریاست لکه د ملي وحدت حکومت په ترکیب کې چې دا همداسې ځای ولري. او دوی ویل چې زه دوه معاونین لرم او همدارنګه د اجرایي ریاست په هم دوه معاونین لري چې ټول انتخاباتي ټیم د 14 کسه کېږي. د نوملیکنې وړاندې ځینې څرګندونې وکړه. خلک ملي وحدت او یووالي ته راوبلل او ویل چې تاسې باید رقابت ونه کړئ بلکې رفاقت وکړئ په انتخاباتي سیالۍ کې، ځکه هیواد له حساسو پړاوونو تیریږي. د همدغه غونډه کې د جنبش ګوند رئیس همدارنګه د حزب وحدت ګوند رئیس هم ځینې څرګندونې وکړلې. د یادونې وړ ده چې تر اوسه پورې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې عبدالحکیم ترسن، شهاب حکیمي، سید نورالله جلیلی، عبداللطیف پدر اسلام زلمی رسول نورالله قلومی فرامرستمنه حنیف فاطمه رحمت الله نبیل احمد ولی مسعود محمد ابراهیم الکوزی او نن ورچی ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او نوملیکنه وکړه بل خدا افغان ولسمشر محمد اشرف خان ته نږدې سرچینو ویل چې دوی انتخاباتي ټیم هم بشپړ سوی دا نن ورځ پوګدو کې به دوی هم نوملیکنه ته ولاړ سي د ولول چې مخکمه هم یادونه وکړه نن د نوملیکنه ورستۍ ورځ د چې ممکن پراتونکو څو ساتونو کې دا بشپړ
شي. افغان صاحب وړاندې داسې ویل کېدل چې ویل شوي وو البته سرچینو ویلي وو چې د عبدالله عبدالله د ټاکنیس په ټیم کې حکمت خلیل کرزی به د اجرایه ریاست لپاره اعلان شي. داسې کوم اعلان نه وشو؟
نن چې غونډې ته زه ورغلی وم د خپل ټول پلویان هم نږدې همکاران هلته راغلي وو ما خو حکمت کرلی خل کرزی هلته ونه لیده. همدارنګه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله هم اعلان ونه کړ خو فقط دومره وویل چې په ترکیب کې به د حکومت په راتلونکي ترکیب کې به اجرایه ریاست وي. دوی وویل چې موږ د نظام بدلون غواړو خو د اساسي قانون له مخې یادونه ونه کړه چې څنګه بدلون راځي. دوی وویل چې د قانون لارو به موږ په نظام کې بدلون راولو. خو نن چې کومه غونډه وه په هغه کې حکمت خلیل کرزی چې له وړاندې یادونه شوې وه چې د ممکن د اجرایه ریاست په توګه باندې معرفي چې نن په انتخاباتي ټیم کې نه و نه پوهېږم چې ستونزه عوامل
ډېره زیاته. مننه درنو دوستانو واموریدل چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د راتلونکو انتخاباتو ته د رسمي کاندید په توګه نوملیکنه وکړه او ویل کېږي داسې چې نن به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم نوملیکنه کوي. دا چې د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده ولسمشر اشرف غنی ته نږدې سرچینې وایي چې د هغه ټیم انتخاباتي ټیم هم بشپړ شوی دی او نن به د ورزې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د نومان په توګه به رسمي نوملیکنه کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی دغه شان وایي چې د ولسمشرۍ دورې په ختم سره اجرایي رئیس باید نور خپل دفتر ته ولاړ نشي ځکه کاري موده یې ختمیږي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار حسیب تلاش مرکه کړې ده.
د ټولو کاندیدانو د ټاکنو د خپلو معاونینو د اعلانولو ټاکلو د دوی په نظر کې نیولو سره او په خپله د دوی د کارونو سوابقو په نظر کې نیولو سره ما په فکر چې د قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
ډېر زیاته مننه. یو موضوع بل چې استاد په قانون کې هم د حقوقي لحاظه د ولسمشر کاري موده وضاحت لري خو اجرایه ریاست که څه هم په پیل کې او د جوړښت را په دې خوا دغه اندېښنې او دغه انتقادونه وو چې دا قانوني ځای نه لري. اوس به د کار دوام په اړه باندې قانوني یا هم حقوقي موقف څه وي؟ آیا اجرایه ریاست هم کولی شي د ولسمشر په توګه د راتلونکي ولسمشر د راتګ پورې خپل دنده ته دوام ورکړي کنه د نوملیکنې سره یو ځای باید له خپل دندې هم استعفا وکړي؟
بالکل، دا اجرائیه رئیس استعفا سره او کاندیدولو سره ریاست جمهوری ته خپل ځان د اجرائیه ریاست د عهده نه فارغ دی او نور هغه دفتر ته نشي تلی او د قانون اساسي په اساس باندې هم دا حق ورته نه دی ورکړل شوی. ولې چې د یو موافقتنامه کړې وه تر ختم د ریاست جمهوري د دورې پورې، نو بیا چې دی کاندیدېږي دا ورسره وظیفه دوام تر ختم تر نوي رئیس جمهور د ټاکلو پورې دوام دی کوي. اما رئیس جمهور واضح دی په اساسي قانون کې هغه د نوي رئیس جمهور ټاکلو پورې کولای شي چې خپلې دندې ته هم دوام وکړي.
تر ډیره پورې کومه نوماندانو چې تر اوسه پورې نوملیکنه کړې ده که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د هغوی د قوانینو پر اساس باندې له دوو معاونینو سره تللي دي خو وړاندې له هغې یا هم وروسته له نوملیکنې څخه دوی په خپل ټیم کې ځینې توافقات کړي دي چې درې معاونین به لري، اساسي قانون به تعدیلوي، دغه راز اجرایه ریاست به د دوی په راتلونکي حکومت کې وي. څه فکر کوئ دا څومره عملی او قانوني اړخ لري؟
اوسنی شرایطو کې او د همدغه قانون اساسي چې برحال مری ول اجرا دی اې دې په اساس باندې دا بل پول سره توافق کول یا دریم معاون انتخابول دا دوی شخصي آینده کار دی که دوی رئیس جمهور چې قانونیت ورته ورکړي، اساسي قانون تعدیل کړي، د قانون په اساس باندې بیا دا حق لري دا کارونه وکړي. اما که اوس دا وړاندې کړي اوسي خپل انتخاباتي ټکټ کې چې د پوستو سره او د دریم معاون سره موږ غواړو کاندیدو شو اساسي قانون په اساس باندې د انتخاباتو کمیسیون حق د منلو نه لري او دا کولای شي چې اصلا د کاندیداسي نه هم صرف نظر وکړي او رد کړي.
درنو دوستانو د کابل پونتون د سیاسي علومو استاد ودیر صافی او چې د اجرایي ریاست د دوام پاړې مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سر ورخکاره کوو. اجمل تورمان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په روان کال کې د پستې 300 هکتار زنګونه راغولې دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اندازه ځمکه کې کښت شوی او له 70 تر 80 زره پورې د پستې ونې به پکې وده وکړي. د نوموړي په خبره دا زنګونه په هرات، بادغیس، تخار، سمنګان او بدخشان ولایتونو کې د 40 وړو عایداتي پروژو له لارې 40 کورنیو ته راغول شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر راتلونکو 10 کلونو پورې به له دغو زنګلونو 210 میټریکه ټنه پسته ترلاسه شي. د سرچینې په حواله په کلنی ډول په افغانستان کې 10 زره میټریکه ټنه پسته د خلکو لخوا راټولیږي چې 1000 ټنو نه زیاتې نورو هیوادونو ته صادریږي. د افغانستان د قره قل پوستکي درې مسؤولان وایي د 1490 مریض کال له پیل نه د 1490 مریض مالی کال له پیل نه تر اخره پورې په صادراتو کې ډیر کموالی راغلی دی. د دغې ادارې مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په 1490 مالی کال کې د قره قل پوستکي صادرات 1,090,000 جلد وو، حال دا چې تیر کال دا رقم 5,050,000 جلدو ته رسیدو. ښاغلی عارف وایي تر ډیره د خرقل پوستکي له دغه هیواد نه فنلند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته صادریږي. د ښاغلي عارف په خبره د قرقل پوستکي د قیمت په ټیټېدلو او په بهرنیو مارکیټونو کې کمی غوښتنې ته په پام سره اوس مالداران په دې برخه کې ډیر فعالیت نه کوي. ښاغلی عارف وایي د قرقل پوستکي نه په هیواد کې دننه فلۍ او په نورو هیوادونو کې جامې جوړوي. او نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو 50 کیلوی بوره قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوره بوره 1,400 افغانۍ، یو 3.5 منی بوره وریجې 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ، د دې ترڅنګ 1 لیټر پټرول په 450 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلداري 500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. مرزره ګرزو درنو دوستانو، انتخاباتي مسایلو ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د 100 نورو ولایتونو د نتیجو وروستی لیست نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له دې وړاندې هم د 9 ولایتونو وروستی لیست د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی دی. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 9 ولایتونو نه تخنیکي کار هم بشپړ شوی او ممکن نن ورځې وروستۍ نتیجې اعلان شي. افغان زدران د موضوع په اړه راپور لدی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي شکایتونو ته لرسیدو سره یې هڅه کړې چې حق حقدار ته ورسیږي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د 9 پخوانیو ولایتونو ترڅنګ د 100 نورو ولایتونو د نتیجو وروستی لیست بشپړ کړی او نن د 1 شنبه په ورځ یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپاري. دی وایي موږ 9 ولایتونه وخت ته ورلیږلي. همکاران مو هڅه کوي چې 100 نورو ولایتونه هم بشپړ کړي او د تطبیق لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږو. موږ د ټولو هغو مواردو په اړه قاطع پریکړې صادرو چې شکایتونه یې پر وخت له موږ سره ثبت شوي او په اړه یې کافي شواهد هم لري. له دی وړاندې د همدې کمیسیون مرستیالی همیره حقمل له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي، له کابل او غزنی څخه پرته د 22 ولایتونو وروستی لیست به د جدي میاشت له ختمېدو سره بشپړ کړي او د تطبیق لپاره به یې د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاري. په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات د ځینو ستونزو له کبله نه دي ترسره شوي، خو د کابل لومړنۍ نتیجې تېره اونۍ اعلان شوې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یې په تړاو له زرو ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې د انتخاباتو څارونکو د سیاسي ګوندونو استازو او یو شمېر معترضو کاندیدانو ویلي چې د کابل انتخابات له درغلیو ډکو، نو ځکه به یې د شکایتونو څېړل هم آسان نه وي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د نهو ولایتونو تخنیکي کارونه هم بشپړ شوي او ممکن د دغو ولایتونو وروستۍ نتیجې د یک شنبې په ورځ اعلان شي. د یاد کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات ازادي راډیو ته ویل، تر اوسه دا نه ده مشخصه چې وروستۍ نتیجې یو ځای که بېلې بېلې اعلان کړي.
تر دې دمه پورې نهه ولایتونو وروستۍ پایلې ټاکنو شکایتونو کمیسیون راستولی دي چې د هغې تخنیکي چارې بشپړې شوي دي، او که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري پرېکړه وکړي نو ممکن دغه نهه ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شي.
له دې ټولو سره هغه کاندیدان چې په لومړنیو نتیجو کې ناکام دي د انتخاباتي شکایتونو له خوا د عدالت د ټینګښت انتظار باسي، خو به کتل شي چې له څېړنو وروسته حق حقدار ته که یو ځل بیا د معترضو کاندیدونو انتقادونه اوج ته رسیږي.
درنو دوستانو، وا موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لس نورو ولایتونو د نتیجو وروستۍ لیست هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپاري. خو آیا د ولسی جرګې اوسني وکیلان له دې وروسته په قانوني ډول خپلې دندې ته دوام ورکولی شي کنه؟ هغه پوښتنه ده چې زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر نه کړی ده.
ترېږي چې نوې جرګه شروع په کار ونه کړي، دا جرګه کار مشروع او قانوني ده، باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
اوس خو دوی په رخصتۍ تللي دي، دوی خو کوم رسمیت نه لري.
رخصتۍ نه ده، هغه اصلا تعطیل په نامه یادېږي. دوی له دغه رخصتۍ جوړه کړې ده. تعطیل د وکیلانو په کار کې دوه وارې، یعنی یو ورځ میاشت اوړي کې، یو ورځ میاشت ژمي کې. هغه له دې لپاره ده چې دغه وکیلان خپل وظایف په خپل محلاتو کې سرته ورسوي، دلار چې خپل رای ورکوونکو سره په تماس کې شي، د هغوی له ستونزو خبر شي، او دوی هلته خپل وظایف په مکمل شکل باید سرته ورسوي.
که دا ومنو مثلا چې تعطیل، نو دوی ځي، تاسو وایئ چې ولایتونو ته به ځي، هلته به د خپلو موکلینو سره خبرې کوي، د هغو ستونزو به اوري. دا نو اوس په دې موده کې دا څه ګټه کوي؟ ځکه دوی خو کاري دوره مثلا پای ته رسېږي، څو چې دوی هغه تعطیل خلاصېږي خو نوي غړي به معرفي کېږي.
پای ته خو رسېږي، مګر زموږ په شرایطو کې معلومه نه ده چې اصلا دغه ټول آرا پاتې کېږي رای او یا باطلېږي. مثلا د کابل خو ډېر جدي مطرح ده دا موضوع چې ټولې رایې چې ورکول شوي دي دغه د ټولو مراکزو، هلته دومره لوی فساد دی چې هغه باید کابل ټولې باطلې شي. همداسې د یو څه نورو ولایاتو اوس هم معلومه نه ده چې موږ دغه انتخابات پایلې بالاخره څه وخت اعلانېږي، آخري پایلې، او څه وخت کوم ولایاتو کې امکان د دې وجود لري چې رایې ټولې باطلې شي. نو له همدې لپاره اصلي پرنسیپ او اصول دا دی چې کدی په تعطیل کې دي، کدی په خپل وظایفو کې په مرکز کې دي، دوی باید د خلا د تقنینی قوه باید قطعا منځته راغلی شي، دوی باید موجود وي. یعنې مقرنه قوه د درې ګونو قواو نه ده چې یوې همکنۍ بیا خپله نظام دی موږ تر پوښتنې لاندې راځي، په یو توتالیتري استبدادي نظام بدلېږي. او دا چې تاسې وویلئ چې دوی خو کوم وظیفه سرته نشي رسولی، اوس په هغې کې دي تعطیل کې دي، دا کاملا بله موضوع ده. اصلي موضوع خپله تشه د تقنینی قوه ده چې هغوی قانوني باید موجود وي، که په تعطیل کې دي، که په مرکز کې دي، بل کابل کې دي.
مثلا دغه د کابل رای وس ویل کېږي چې باطلې به اعلان شي، یا مثلا غزنی کې انتخابات نه دي شوي، که راتلونکي کال ته مثلا د ځینو ولایتونو وروستۍ پایلې اعلانېږي، نو د ځینو ولایتونو به پخواني وکیلان راځي، د ځینو به اوسني وکیلان راځي، نه وي دا موضوع څنګه دا ستونزه هوارېدلی شي؟
اصلا خو دغه نوې دوره هر وخت چې پرانیستل شوله، په هغه حالت کې هغه ولایات چې هلته انتخابات نه دي شوي یا په هر نامه هغه پاتې دي، هلته دغه ولایاتو پخوانی وکیلان سیکول خپل کار ته دمور کی اوس په اوقی خو ډیر وخت دا باید دا کار پیخه او کده موضوع دې تشه دې تقریبا کوی نه و په نظام کې چاغه ډیر هغه تروندواله لري نسبت دې ته چې درې اتیاو ماده کاملا تطبیق سی او هغه پنځه کاله بعد رخصت سی او دروازه وتړل سی لږه خاطر هغه ولایات کې چې یقینا یو څو محدود ولایات دي دغه کرسی به خالی تر دې چې بیا په ځکه انتخابات کې یعنی دغه زاړه وکیلان نشي کولای بل دي چې
یعنی د غزنی به خالی وي د کابل دغه خطر سره نه معلوم برخلیک ول د غزنی به خالی وي ځکه چې غزنی خود ولسمشری د انتخابات سره یو ځای تر سره کی نو دا کرسی باید خالی وي
سل په سلو کې دغه اوسنی وکیلان بل دي چې نوې دوره ولسمه دوره دی د ولسی جرګې افتتاح سول پی بیا تاریخ ته سپارل کیږي د نسی کولای چې التراسی
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته حمید مومند کتنه کړي په ګډه یاورو
د کابل ورسپانو نن هم د خپل بحثونو زیاته برخه د سولې په تړاو روسیو پرمختګونو او د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر ته ځانګړې کړې ده مسیر ورسپانې لیکلې ده چې طالبان د پاکستان له فشارونو سره سره په اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړې استازي زلمی خلیلزاد سره خبرو ته حاضر نه شول روسپانه وړاندې د پاکستان له سفر وروسته د ښاغلي خلیلزاد ټویټر ته په اشاره لیکلی دی چې په اسلام آباد کې په تېرو دوو ورځو کې له ډیرو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړې او د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی روسپانه لیکلی دی چې د ښاغلي خلیلزاد له دغو څرګندونو ښکاري چې اوس د سولې بحث د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ځای د پاکستان او امریکا معاملې ته پاتې شو چې د ورسپانې په وینا دا معامله به افغانانو ته ګرانه تمام شي ویسا ورسپانې به لیکلی دی چې طالبانو د افغان سولې په تړاو د امریکا له ځانګړې استازي سره د خبرو لپاره د پاکستان وړاندیز ونه مانه روسپانې وړاندې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکلی دی چې طالبان نه غواړي چې د دوی او امریکا ترمنځ په خبرو کې پسله د پاکستان سعودي عربستان او متحده عربي امارات برخه ولري روسپانه لیکي چې له بل لوري د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو د پیل لپاره لا هم اختلاف موجود دی او هغه په دې مانا چې طالبان غواړي لومړی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خبرې وکړي خو امریکا بیا وایي چې لومړی باید د سولې په تړاو خبرې وشي او بیا د ځواکونو د وتلو په څرنګوالي خو هیواد دولتي رسپانه بیا د طالبانو وروستي دریځ ته په اشاره چې نه د امریکا له ځانګړي استازي او نه هم له افغان حکومت سره خبرې کوي لیکلی دی چې پر پاکستان له فشار پرته د سولې امکانات له منځه ځي رسپانه لیکي که څه هم ښاغلي خلیلزاد ویلی دی چې د عمران خان په ګډون د پاکستان مهمو چارواکو ورته د سولې په بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی او بل لور ته افغان ولسمشر عمران خان ته بلنه ورکړې چې کابل ته راشي سو د سولې په تړاو ورسره مفصلې خبرې وشي خو د ورځپاڼې په وینا د پاکستان اجنډا او سیاست څرګند دی او هغه په افغانستان کې د تپل شوې جګړې دوام دی چې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو په وسیله پر مخ وړي د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د کابل ورسپانو د بحث بل توده مسله ده ویسا ورسپانې لیکلی دی چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله نن د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندیدوي ورسپانې لیکلی دی چې ډاکټر عبدالله عنایت الله فرحمند د لومړي مرستیال په توګه او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه ټاکلی دی او درې ترڅنګ خلیل کرزي ته د اجرایي ریاست څوکۍ په پام کې نیولې ده د ورسپانې په وینا د ولسمشر غني په ټیم کې امرالله صالح د لومړي مرستیال په توګه او سرور دانش د دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی خو په دغه ټیم کې اجرایي ریاست ته ځای نه دی ورکړل شوی دنیا ورسپانې به لیکلی دی چې نن د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې وروستۍ ورځ ده او تر اوسه پورې لسو کسانو ځانونه د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي ورسپانې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د وین حافظ الله هاشمي په حواله لیکلی دی چې هیله مند دی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو د محل ویش څخه سرغړونې ته مجبوره نه شي د ورسپانې په وینا هاشمي له ټولو هغو کسانو څخه چې معلوماتي پاکټونه یې وړي دي وغوښتل چې د نوملیکنې د بهیر تر بشپړېدو پورې ځانونه راجستر کړي انیس دولتي ورسپانې بیا د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلی دی چې دوی یوازې د هغو کاندیدانو نوملیکنه کوي چې دو مرسیالان ولري او هغه کسان نه راجستر کوي چې د دو مرسیالانو تر څنګ د دریم کس نوم هم لیکلی وي
اوس هم دا یا پوهېدی یوه بله برخه له عصمت اتساروان څخه اورو
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغیز په اړه کړې څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغیز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغیز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغیز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغیز یوازې 0.4 دی، چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغیز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغیز تر دې 4 برابره ډېر دی.
وخت 2:13 شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي. لاغنه وروسته نور بس تېونیزه خبرونه لرو چې مرسلین ارسلا به یې وړاندې کړي. له ازادي راډیو سره پات شئ.
د لوګر امنیتي چارواکي د لوګر د والي د موټرو پر کاروان د وسلوالو د یو بریټ خبر ورکوي. د امنیه قومندانې ویان شاپور احمد زئی وایي چې پرې بریټ کې والي ته زیان نه رسیدل، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوبله اوختي. تر اوسه دقیق شمېر نه دی معلوم. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ځان رسمن د کاندید په توګه ثبت کړ. عبدالله عنایت الله فرحمن لومړی مرستیال او اسدالله سادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. په پام کې ده چې نن افغان ولسمشر اشرف غنی هم له خپلو دوه مرستیالانو سره د انتخاباتو لپاره خپل نمونه ثبت کړي. د جمهوري ریاست یوه سرچینه وایي چې امرالله صالح او سرور دانش د لومړي او دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. د پرلپسې واورو له کبله د سالنګ لویه لاره بنده شوې او تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان د شمال او جنوب ترمنځ دا مهم لار به کله پرانستل شي. د سوریې دولتي تلویزیون وایي چې نن د هیواد په پلازمینه دمشق کې د بیروبار په وخت چاودنه وشوه. تر اوسه پورې د دې چاودنې په اړه چې د دمشق د جنوب په قضا سیمه کې شوې د مرګ ژوبلو جزئیات نه دي څرګند شوي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هیواد جنګي بیړۍ یو اس اس ډانلډ کوک په اوبو کې د امنیتی عملیاتو او په تور سمندرګي کې د ناتو له نورو متحدانو سره د سیمې د ثبات ډېرې ورو لپاره د تور سمندرګي لور ته روانه ده. د بلغاریا حکومت د سوریې یو وګړی او یو بلغاریایي ښځه په دې تورن کړي چې په منځني ختیځ کې تر روسي ډلو ته پیسې برابرولې. او په مکسیکو کې د ګازو په یو پایپلاین کې د چاودنې له کبله د مړو شمېر 3 او د ټپیانو 15 تنو ته رسیدلی دی.
بس دی. شکست سکوت.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته خر اخلاص. انتخابات مهمترین مؤلفه نظام دموکراتیک مبنی بر اراده مردم می باشد که بر بنیاد آن افراد جامعه حق مساوی تصمیم گیری و دخالت در امور جمعی را دارند. از آنجایی که زنان نیم پیکر جامعه را تشکیل می دهند، نقش آنان در تصمیم گیری ها نیز خیلی مهم است. نزدیک به 2 دهه است که نظام سیاسی در افغانستان بر معیار اصول و ارزش های دموکراتیک عیار گردیده و افغانستان تجربه چندین دور انتخابات برای انتخاب نمایندگان در پارلمان و ریاست جمهوری را نیز دارند. در تمامی این پروسه ها زنان به گونه چشمگیر شرکت نمودند و از حق رأیشان استفاده کردند، اما به تناسب شرکت گستردهشان در انتخابات بنا به دلایل مختلف نقش آنان در تصمیم گیری های کلان و ملی چندان پررنگ نبوده است. دا چې په ټاکنو کې د ښځو ونډه او رایه څومره اغیز لري او د ټاکنو بهیر په سیاسي ډګر او په ملي پریکړو کې د ښځو دخیل کېدو ته څومره فرصت برابر کړی، پر همدې موضوع به له خپلې میلمنې اغلې مروه امینی سره وروسته خبرې وکړو چې تر اوسه استودیو ته نه ده رسېدلې. خو تر هغې تر رسېدو استودیو ته به زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کړم چې کولی شئ له دې شمېرو څخه په استفادې له موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل پښتنې مطرح کړي. د ټلیفون شمیرې دي 0999 40 35 40. بل شمیره ده 0902 20 55. لدې شمیرو څخه په استفادې کولای شئ موږ سره اړیکه ټینګه کړئ. د یادونې وړ بولم چې په تیرو ټاکنو کې د ښځو ونډه ډیره پراخه وه. دغه ډول په د رای ورکو د ښځو رای ورکوونکو تر څنګ ګڼ شمیر میرمنو ځان د ټاکنو لپاره نومن کړی و چې د ډیری ولایتونو د ټاکنو پایلې چې راووتې په دې برخه کې د ښځو ونډه ډیره زیاته وه او ښځو وکړای شول چې د بیا ځل لپاره د ولسي جرګې په لومړي د ولسي جرګې په ابتدایي لس کې د هغوی نومونه راوتې دي. او دغه راز نن هم د نهو ولایتونو د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان شوې. اړیکه لرو د اورېدونکو څخه اورو چې څوک دي لکم ځای څخه اړیکه نیولې. بلې مهرباني وکړئ. بلې مهرباني وکړئ زما غږ اورئ. بلے میرا بنے اوکے نم واخلے کم سے خماڑی کنی بولے
بلے جان آغا پا فالدر سر پتا ماشی دلیل من سر
بلے میرا بنے اوکے که خپل نظر او پختن راز خمات رخ کری دنن موضوع دا خپروانی دا موضوع پاڑا کم راڈیو گل کے اوزما غگل تیلیفون سخواه رے چی غگ مشفاف رشی
موضوع پاڑا موضوع
بله
موضوع را ترشانه کنو.
بله موضوع می ویلی چې په ټاکنو کې د خزو د ونډې پاړه غږیګو. د رادیو مکټی ټاکی و بخې او زما غږ له ټلیفون څخه اوري ترڅو غږ مو شفاف راشي موږ ته. بله متاسفانه دی اړیکه پرې شو. بله بل اوریدونکو ته ورزو. بله مهرباني وکړئ. الو زما غږ اوري؟ بلی بلی ستاسو غږ ما ته نه راځي. بلی زما غږ اورئ؟ ستاسو اړیکه ټینګه شوې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله سلامونه او احترامات وایم. دغه د ښځو په رابطه ستاسو د ټاکنو کې
بلی
مهمه وړینه ده. خو بدبختانه چې هغه شرایطو ته په پام او دا چې حالاتو ته په پام نو ناشونی بریښي او ناشونی کار دی. پر مې دا درته کوله تاسو چې که عادل او انصاف کېږي نو نیمګرما ټوله دما دې نه کېږي. مرورونه دې هم راپخلا شي را دې وسل چوکۍ دې ورکړل شي د کونه کېږي چې هر څه دې بس د وشي. هغه ولسمشر مخکې دا خبره کړې وه چې نیمګرما وه
د خزو ونډې پاړه که تاسو نه وپوښتم چې ستاسو په سیمه کې د خزو ونډه څومره وه په ټاکنو کې د رای ورکوونکو په توګه؟
ډېره وه، بالکل ډېره وه. رای ډېرې وکړې، ډېرې استعمال شوې. خو بدبختانه دغه شرایط د سیمه ایجاد چې اوس داسې د برخه په تو واخیستل داسې مناسب نه دی حالات او دغه
بله د حالات څنګه مناسب نو وایي. امنیتي وضعیت وو که د ښځو ته د ټاکنو په ټاکنو کې د ګډون په اړه آگاهي نه ورکړل شوې؟
آگاهي خو زه دا همشان تر دې پورې چې دغه د انتخاباتو هغه چې کوم نفر مامورین په کې استخدام شوي وو هغو ته لا معلومات نه ورکړل شوي. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه وسایل وو چې په دې کې ګوره چارې ما مخته یوړې. بیا بېخي هغه زمونږ د رئیس محل بېچاره نه پوهېده وای زه به څه پوهېږي خپل کار دې پوهېږي په داسې حال کښې چې دا مسئولیت د هغو نو داسې په لنډ وخت کښې زه هم په خپله نه پوهېدم. خو بیا وروسته به داسې ورور ورسره تر اشنا شم بیا بېخي په منډه باندې هغه چارې مخته یوړې. نو دا څنګه انتخاباتو کمیسیون د دورې دومره بې کفایتي کوي، دومره غفلت ولې نه کار اخلي؟ دا خو مخکې نه باید آګاهي معلومات ورکړي
ګډون پاړه او دغه د ګډون پایله به څه وي؟ دې په ژوند باندې څونه آگاهي ورکړل شوې د کورنیو لخوا نه؟
کورنۍ له خوا نه خوادۍ ورکړل شو، کورنۍ ته خپله نه ورکړل شو، نو دا خو د دولت د حکومت مشرانو کار دی چې هغو په دې اړه معلومات ورکړي. نو کورنۍ بېچاره به څه وکړي؟ کورنۍ چې ډېر معلومات ورکړي، بس دغه به ورته وي چې ته ورشه خور یا مور یا رایه ده، بس خپل حق دې استعمال کړه او خپل حق نه استفاده وکړه. نو دا چې لاړه شي بېچاره هلته هغه ځای کې معمولي چې کوم دي، ما په خپلو سترګو چې دا کوچان بېچارهګان په څه باندې پوهېږي، دا داسې معلومات چېرته لري؟ دې رایه به بس دلته دی دغه ته ورکړی، کوچي په ځای به خپل دغه ته
دوی د فیفا مؤسسه ویانده ده او په دې اړه ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي.
زما پوښتنه خو په اخر کې دا پوښتنه ده چې دغه مونږ کار کړی دا زمونږ ماشونه ولې نه راکوي؟ دا خو مونږ ګوره د پاچا پاچایي ځي، د مزدور مزدوري نه ځي، مونږ ته دا ولې خپل حق نه راکوي؟
ستاسو پوښتنه ماتمن مطرح
کړه،
تاسو نه ډېره زیاته مننه. په ټلیفون کې اغلی مروه امینی مو په ټلیفون اړیکه کې مونږ سره ده چې د لارې د بندښت له امله ونه کړای شول چې خپرونې ته حاضر شي. د ټلیفون په کرښه بل لوري څخه پوښتنې مطرح کړو، خپرونې ته ډېر ښه راغلاست اغلی امینی. د لومړی پښتنې په توګه غواړم له تاسو څخه پښتنه وکړم چې د تیرو ولسو کلونو تجربې ته په کتو د ښځو په ټاکنو کې د ښځو برخه اخیستو ته څومره زمینه برابره شوې؟ ښځې څونه په دې برخه کې هغه اما پوهاوی ترلاسه کړی د دې نه چې د دوی یو حق دا دی چې انتخاب وکړي او بل حق دا دی چې انتخاب شي؟
ډېره مننه. سلام تاسو ته، اوس موږ ټولو اورېدونکو ته اول خو بښنه غواړم چې د لارو د بندښت له کبله زه خبرونې ته د سټډیو له طریقه را ونه رسېدم. وروسته له هغه نه په دې تېرو ټاکنو کې یوازینۍ مثبته نقطه چې موږ درلوده هغه د خلکو ګډون، په ځانګړې توګه د ښځو ګډون و. ښځې نه یوازې په د نوماندانو په لیست کې ډېرې سوې وې نسبت نورو کلونو ته، بلکې د رای ورکوونکو په شمېر کې هم ډېر بدلون راغلی و. د دې تر څنګ له ټولو ښه خبره دا شي د ناظرینو په شمېر کې، د ښځینه ناظرینو په شمېر کې هم ډېر جدي بدلون لیدونکي وو. خو له بده مرغه هغه شرایطو ته چې موږ زیار ایستلی وو او هغو شرایطو ته چې موږ قربانیانې ورکړي په هغه کچه نه وو. موږ انتظار له دې نه هم زیات وو. موږ په تېرو ټاکنو کې له امنیتي ستونزو سره زموږ مېرمنې او هغه خویندې چې دوی ځان نمان کوه ډېرې جدي ستونزې درلودې. موږ په دغه شمېر کې یوه مېرمن درلوده چې قرباني مو ورکړله او دا له منځه لاړه. څو مېرمنو سره چې موږ اړیکه نیولې دوی د امنیتي تهدیدونو او داسې ځینو نورو ستونزو له کبله دوی له خپل نمانتوب څخه صرف نظر وکوه. یعنې هغه قناعت بخشه مسؤلیت چې حکومت لري او کمیسیون باید ښه کار کړی و د عامه پوهاوي لپاره هغومره کار ونه شي.
که امنیتی ستونزې د سې د یو کال ټاکنو لپاره موقته ستونزه وبولو، د ښځو خپل دغه سیاسي شعور څونه لوړ شوی دی په دا تیرو ولس کلونو تجربې ته په ټاکنو په ډګه کې په طبقتو سره څونه د ښځو سیاسي شعور لوړ شوی تر څو د دې په خپل په شعوري توګه په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
د ښځو سیاسي شعور او د دوی دغه درک چې دوی هم ګډون وکړي، دوی هم مساویانه حق لري چې پریکړه ونیسي او خپل راتلونکي لپاره، د هیوادوال راتلونکي لپاره دوی هم مساویانه حق لري، ډېر لوړ دی. خو موږ تر اوسه پورې هغه بنیادي کارونه مو چې باید کړي وای تر اوسه هم نه دي سوي. اوس هم ځینې خبرې له کمیسیون څخه راوځي چې دا ډېره لویه ضربه ده د افغانستان د ښځو د ګډون لپاره. د مثال په توګه تاسو څو وخت مخکې د اخلاقي فساد خبره هلته تاسو هم په جریان کې یاست او موږ هم په جریان کې یاستو. موږ ډېر اندېښمن یو چې دا په واقعیت باندې تبدیله شي. موږ داسې یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو چې هلته فکر نه کوم وروسته له دې نه، ځکه موږ په نویشتم د سرطان څلور ټاکنې هم زمانه لرو، ولایتي شوراګانو، ولسوالیو شورا کانو، د غزنی ولایت ټاکنې او ولسمشي ټاکنې. هلته کدا خبره په حقیقت باندې تبدیل شي، تاسو باور وکړئ هیڅ افغان کورنۍ به نور دې ته حاضر نه وي چې د خور، د میرمن، د مور په ټاکنو کې ګډون وکړي، یا د نومان په حیث یا هم د رای ورکونکو په حیث. په ټوله کې کمیسیون دې ته ګرم ده چې دغه اعتبار بیرته لاسته راوړي. په دې کې مسؤلیت لري چې هغه شایعات چې د خلکو منځ کې دي او ځینې مېرمنې چې ځانونه یې نوماند کړي وه په دې اړه ثبوتونه لري. دوی څخه جدا خواهش کوو چې دغې مسلې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو اعتبار او د ښځو د ګډون لپاره لویه ضربه ده. د افغانستان
تاسو د مواردو ته اشاره وکړه چې د ښځو د ګډون مخنیوی کړی یا هغه څه دلسردي رامنځته کړې ده. فرصتونه څونه هڅه شوې ده او دې ته په کتو چې د ټاکنو په برخه کې موږ ډېر لویه بودجه لګوو په افغانستان کې د مرسته کوونکو هیوادونو لخوا نه موږ ته بودجه راکول کې افغانستان ټاکنیزو بنسټونو ته د غراز مدني بنسټونو ته د ښځو د ښځو ته د فرصت څونه فرصت برابر شوی دی هغه عملي ډګر کې چې تر څو دوی وکړی شي ګډون وکړي. یو خو هغه امنیتي ستونزې دي چې موږ مخکې پرې خبرې وکړې چې هغه یو عامه ستونزه ده په افغانستان کې. په خاصه توګه فرصت څونه برابر شوی دی دغه ادارو لخوا نه؟
او فرصت ښځو ته په نمایشي ډول برابر ده. موږ ټولې انجوګانې لرو، موږ ډېرې مدني فعالانې لرو چې دوی د ښځو لپاره کار کوي، موږ وزارت لرو. خوږه بنیادي کار چې باید سوی وای هغه تر اوسه هم نه ده سوی. ښځې بنیادي تغییر ته ضرورت لري. یوازې د ښځو په افکارو باندې کار کړل دا نه کېږي مؤثره موږ ته تمامه سي. موږ باید د نارینهو په ذهنونو هم باید کار وکړو، ځکه که اوس ښځو ته بس دغومره ورزده سوي دي چې دوی باید له خپل حق څخه دفاع وکړي. د دې حق اخیستنه په هغه شرعي توګه او په هغه منطقي توګه ښځو ته نه دي ورزده سوي. په ټوله کې زموږ جدي ستونزه په فرصتونو کې دا نه ده چې افغانستان بودیجه نه لري یا هم ټاکنو ته بودیجه نه ده ورکول سوي، خو په واقعي ډول ښځو ته فرصت برابرول د افغانستان حکومت کار ده. د دې تر څنګ اوس ټاکنې دومره بدې ترسره شوي تیرو ټاکنو کې چې اوس موږ له نړیوالې ټولنې نه هم هغه د بودیجې یو سور څراغ مو هم ترلاسه کړ چې که اصلاحات رانسي شاید موږ بودیجه هم ونه لرو. او اندېښمن یو ځکه په ډېرو مواردو کې زموږ قانون هم ستونزه لري. د ولسوالۍ شوراګانو موضوع او طرحو کې چې موږ کمیسیون سره شریکه کړه، یو هغه دا و چې کله یوه مېرمن ځان کاندیدوي باید له مخکینۍ دندې څخه دوی ګوښه سي او استعفا ورکړي، چې ډېرې مېرمنې په دې برخه کې ستونزې لري، ځکه دوی که استعفا ورکړي بیا کامیابیږي نه، له تېرو دندو څخه هم خلاصېږي، د نوې دنده هم نه ورکول کېږي. دبل توګه چې دوی باید یو مقدار پیسې د ضمانت په توګه کمیسیون ته ورکړي، د ډیرو فعالو میرمنو لپاره د دغو پیسو ورکونه هم ستونزمن کار ده. د دې تر څنګ د ښځو جانی او هغه د دوی امنیت نیول هم د دولت کار ده، ځکه داسې یوه نوپایه ټولنه کې یو چې موږ ضرورت لرو ښځو لپاره فرصتونه ډېر برابر وي. خو کله چې یوه ښځه له ټاکنو څخه او د ټاکنو له ګډون څخه دوی مخنیوی کوي او دوی وایي چې موږ ګډون نه کوو، دا ډېره جدي ستونزه کېږي، ځکه ښځه دلته د امنیت احساس نه کوي. ښځه فکر کوي که زه ګډون وکړم امنیتي ستونزې راته مخکې کېږي، زما کورنۍ په ستونزو کې ښکېل کېږي. موږ یوه مېرمن مخکې هم یادونه وکړه چې قرباني مو درلوده، هغه د همدغو ترهګریزو ډلو قرباني سوله او نه شوه کولی په ټاکنو کې ګډون وکړي. بس ډېرې کمې مېرمنې موږ لرو چې هغوی د قرباني ورکولو ته تیارې اوسي، ځکه دوی ته فرصتونه په هغه ډول چې باید برابر وي برابر نه.
بل د دغه نیمګړتیاو د حل لپاره آیا د مدني ټولنو لخوانه کوم فشار په کمیسیون باندې وارد شوی چې د اصلاحات راشي؟ ځکه مو تاسو اول اسکاله ټاکنو تجربه لرو او د کمیسیون نه فعالیت کی، نو ولی داسې فشار نه واردېږي؟ که تاسو فکر کوئ چې اراده نشته په کمیسیون کې د اصلاحاتو لپاره،
په کمیسیون کې خو نه د ټاکنو د ترسره کولو لپاره اراده شته، ځکه اوس موږ ولید او نه هم د دې لپاره چې په واقعي ډول دې مېرمنې یا هم نور افغانان هلته ګډون وکړي. ټاکنو کمیسیون کې یوازې مطرح کار دا ده چې دوی څنګه وکړي چې قانون نقض کړي. تر اوسه پورې 3 موارد یوازې د افغانستان د ټاکنو قانون نقض شوی دی په کمیسیون کې. د دې تر څنګ اساسي قانون د دوی خپل طرز عملونه موږ له کمیسیون څخه ذاتي د دې توقع هم نه لرو چې دوی دې په قانون باندې عمل وکړي یا د قانون ته په درنه سترګه وګوري، ځکه هلته هېڅ هم نشته.
بله،
د دې څنګه قانوني لحاظ باندې وګورو، موږ د کمشنرانو چې دوی اوس پرې کړی نشي دا موږ پر اساس هم نه پیژنو، ځکه د قانون پر اساس کله چې یو کمشنر راځي یوه ماده د قانون نقصي هغه عزل ده، نو دوی چې 3 موارد نقص کړی دي دا کمشنران هیڅ زی پر رسمیت نه پیژنم. نو د افغانستان خلکو فکر او تر ډیره حد پورې د اصلاحاتو لپاره اراده نه لري، ځکه اصلاحاتو لپاره موږ ډیر ښه طرحې ورته درلودې چې نن وخت موږ نقد کوو. د ټولو نقدونو ته موږ د حل لاره ورکړې ده. کمیسیون نه تنها دا چې عمل کوي نه، هغه ته د ټوکی په سترګه هم ګوري. د بایومټریک په مسله کې، د فهرستونو په مسله کې د خلکو د ګډون د دوی د کارکونکو په مسله کې موږ ډېرې ښې طرحې دوی ته درلودې چې له بده مرغه کمیسیون اراده نه لري چې دا عملي
شي. بلکې خپلې موضوع ته بېرته راوګرځو چې د ښځو په ونډو خبرې وکړو په ټاکنو کې. غواړم داسې وپوښتم چې یو ماتس په ښارونو کې راورکوونکي لرو، یو په ولایاتو کې چې په کلیو کې بانډو کې دي، څونه ښځې په مستقیم ډول دغه خپل په انتخاب کې د آزادی لري؟ ځکه تر ډېر ویل کېږي چې په کورنۍ کې نارینه یا د کور غړي په ښځې باندې دغه یو څه مشخص کس ته د رایې ورکول تحمیلوي، او هغه دوی حتی د خپل د رایې په ورکولو کې د اراده یا د تصمیم نیونې آزادي نه لري. تاسو څېړنې څه ښیي چې په دا تېرو ټاکنو کې څونه ښځې په دغه برخه کې د رایې د انتخاب د حق آزادي درلوده؟
له بده مرغه موږ په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې دلته اوس هم ښځې سوځول کېږي، دلته اوس هم ښځې وهل کېږي، ډبول کېږي. نور په داسې یو ټولنه کې د ښځې لپاره د رایې د حق غوښتونکي هم موږ تر ډېره حده باید نه اوسو. دا بیا که راتاوسو بیا هم د کمیسیون مسؤلیت ده چې عامه پوهاوی په رسولو کې او د عامه پوهاوی کې بیا هم کمکاري کړې ده. تر اوسه پورې هم ډېرې ښځې حتی خلک نه پرېږدي چې رایې ورکړي. ډېرې ښځې که پرېږدي هغه بیا د کور د نارینه وو پر اساس دوی کنټرولېږي چې ته دغه کس ته رایه ورکړه او دغه ته یې مه ورکوه. تر ډېره حده پورې ښځې حتی نه پوهېږي چې دوی چا ته رایه کاروي، یوازې نوم یا عکس یا نشان د انتخاباتي دوی ته ورښودل شوی دی چې دغه کس ته رایه ورکړه، بس نور په هېڅ تقم نه ده خبره. بیا هم مسیون ګرام ده، ځکه عامه پوهاوی هم د دوی مسؤلیت ده.
تاسو په لیکنه سره پاتې شئ،
ځکه دوی اعلانونه ورکوي چې تاسو هغه هم په کابل کې نشریږي، بس په ډیپلوماتیک ساحو کې نشریږي. چې هلته ښځې تر ډېره حده پورې په دې سیاسي شور رسیدلي دي چې دوی د حق لري چې دوی رایه ورکړي، او په دې کې هم کمیسیون ګرام ده او د دې مسؤلیت هم دوی لري. کله چې د یو ښځې رایه باطلېږي، موږ هلته شاهدانو کمیسیون کې ډېرې رایه باطلې تولې، ځکه په هغه صحیح طریقه پورې دا رایه کارول شوی نه وي، او دا رایه د موږ لرې او پرتو سیمو نه وي چې زموږ ښځې هلته بلدې نه دي چې د رایه څنګه اچول کېږي. نو څنګه موږ د دې مسؤلیت واخلو او څنګه موږ ټاکنو لپاره خوشبینه اوسو؟ بیا هم کمیسیون مسؤلیت لري.
ډېره مننه. تاسو په لین کې راسره پاتې شئ، اورېدونکي لرو، له هغې څخه پوښتنې به واورو. بله سلام، مهربانی کنین، از کجا تماس گرفتین؟
سلامونه احترامات مو مره فضل هادی وردگ مانده بندی شکم از تو سرپاڑی که کهیم.
وردگ سای مهربانی او کهی
نو واقعا درانی خور درانی ملمت سم سلام که اوما واقعا چه دیر نو اول خود در رول دیخد نو دی بعد پخپلا کوشش وکا چا خبری تقوی بونی نیسی زکا پخار سلای پرخ پویگی. نو د مو د درنې ملمنه نه دغه سوال پوښتنه د ټول لرو پراتو سیمو کې دغه خورونه د پوره چې دی ډېره به جرأت هم دي او هر څه کولای هم شي. دوی د پوره داسې یو پیغام ورکو ځکه چې هغه وکولای شي چې هغه داسې یو لیارې ته لیار هوارا کول، لکه دا چې مثال نن دا د ټلیفون د لیارې هم دا په رادیو ازادي د لیارې په ټولو سیمو کې ډېر خبري چې په کورو کې ځکه په ښځو باندې ډېر مشکلات او ډېرې با جرأت خوندې موږ لرو په کورو کې چې هغه جرأت لري او هغه
ټاکنو کې ګډون وکړي. مهربانی واخلی. بله د دوی غږ نه راته ماته. بله مهرباني، نسب که د اوریدونکو د پښتنې په اړه معلومات ورکړي چې څونه دغه اګامي یو خدای دی چې زمينه مسایل شوی د انتخاباتو په ورځ کې البته د رای ورکونکو د امنیت لپاره زمينه مسایل دی امنیت دی ولکېږي په ټوله کې دغه سیاسي چاپیریال څونه آماده شوی دی ځکه تر ډیره ویل کېږي چې هغه کارونه چې شوی د خزو د ونډې په اړه په سیاسي بهیرونکو په ځانګړې توګه په انتخاباتو کې دا یو پروژې اقدامات یا فعالیتونه چې کېږي تر ډیره بنسټیز کار نه دی شوی د اندې لپاره هم خځې تر ډیره تر اوسه خود کفایت د ټاکنو په برخه کې نه دی رسیدلې
ډیر ښه ما د دې ورو خبرې واورېدلې او تر ډیره هله پولیس بیا هم د افغانستان حکومت او هغه نهادونه چې دوی د خځو د حق لپاره کار کوي زه دوی مسؤل بولم زه به د ځان مثال ورکړم که زه چیرې ما ته رازده کېږي چې زه حق لرم دغه زما حقونه دي او زه باید له دې څخه دفاع وکړم زه چې هر څومره نارې وکړم هر څومره چیغې ووهم چې دا زما حق ده تر هغو چې په داسې یو ټولنه کې موږ ژوند کوو تر هغو چې زما پلار تر هغو چې زما ورور تر هغو چې زما خاوند دې ته نه یې آماده چې هغه حق ما ته راکړي زه هېڅ هم نشم کولی بیا که په زور دا حق غواړم بېشکه چې موږ ډېر داسې قضیې لیدلې دي چې هغه کې مېرمنو سره ډېرې بدې حادثې شوي دي تر ټولو مهمه مسله زموږ د ورونو زموږ د پلارو زموږ د خاوندانو زموږ د هغو کسانو مسؤلیت ده چې دوی ته آګاهي ورکړل سي عامه پوهاوی د ښځو لپاره ډېر وسه خو ښځه په یوازې ځان باندې نه شي کولی له دې حق څخه دفاع وکړي اوس ښځه شاید په ډېرو سیمو کې ښځه په دې پوه شي چې دا د رایې حق لري خو هلته په دې نه پوهېږي چې که له دغه حق له ما څخه واخیستلی شي زه څومره نور حقونه لرم بیا که له هغه نه دفاع کوي دې ته زمینه نه ده برابره دا په یو داسې کلي کې ژوند کوي چې کابل یې شاید په کلو هم نه یې لیدلی څنګه له خپل حق څخه دفاع
بل یو انتقاد اغلې مینې په تاسو په د انتخاباتي موسسو باندې هم دا وارد دی چې دوی هم تر ډېره مسؤلیت دا لري چې یوازې د ټاکنو د بهیر نه نظارت ونه کړي بلکې د عامه پوهاوي په برخه کې هم خلکو ته معلومات ورکړي او یو ډول مرستندویه بنسټونه واوسي د دولتي بنسټونو تر څنګ څونه په دغه برخه کې دغه موسسو کار کړی تر څو اذهان روښانه کړي خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي کورنیو ته او په کلیو بانډو کې ځکه ستاسو د دغه موسسو نمایندګیانې په ولایتو کې هم موجودې دي دلته هم دي او تر ډېره خلک د یو با اعتباره او مستقلو ادارو په توګه په تاسو باندې اعتبار هم ډېر کوي
فیفا خپل دنده چې د نظارت دنده ده او د نظارت د دندې په اړه په قانون کې ډېر ښه وضاحت ورکړل شوی ده بس هر څوک چې په دغه دنده نه پوهېږي زه ورته پیشنهاد کوم چې یو ځل د افغانستان قانون مطالعه کړي د ټاکنو نظارت مدیریت عامه پوهاوی د ټول د کمیسیون مسؤلیت ده او موږ د ټولو کارو څخه موږ نظارت کوو دا همدا اوس چې دغه پروسې له پیل څخه مې نظارت درلوده تر تروسه پورې او فیفا په ټوله کې له 15 دورو ټاکنو څخه نظارت لري دا وایم چې دوی په عامه پوهاوي کې کموالی کړی ده موږ نظارت ترې درلود موږ پیشنهادونه ورته کړي دي موږ طرحې ورکړي دي دا د دوی دنده ده چې له میډیا سره له چاپي وي هغه تلویزیونونه وي راډیوګانې وي دوی له هغه طریقه له خلکو سره د عامه پوهاوی شریک کړي ما مخکې مویلې چې دوی یوازې یو دوه میډیا ته چې هغه په کابل کې لیدونکي لري هغه سره یې شریکوي د شهرت لپاره یا هم د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې وروشیندي چې دا د موږ عامه پوهاوي لپاره هم یو څه کړي دي او یو دلیل وي چې بل ورځ که زه په خبرونه کې دوی ته وایم چې عامه پوهاوي کې تاسو کم راغلي یې وروسته به ما ته یو دلیل وایي چې دا د موږ پلانې رسنۍ ته اعلان ورکړی و چې خلک یې وکړي عامه پوهاوی یوازې د میډیا له طریقه به تر ډېره هدف پورې وسي خو موږ دینی عالمان لرو موږ هلته په کلیو په لرې او پرتو سیمو کې له میډیا څخه چې هلته زه فکر کوم ډېری ولایتونو کې زما په خپل ولایت کې هلته تلویزیون نشته هلته خلک په ډېره سختۍ سره راډیو انتن ورکوي او هلته خبرې اوري دا د دینی عالمانو کار ده دا د کمیسیون کار و چې دا باید سم مدیریت کړي هغه نظارت چې موږ ترې درلود دا هیڅ چې دوی کم راغلي دي
بله هغه امینی په ټاکنو پر بهیرم خبرې وکړي که راشو پر دې خبرې وکړو چې د ټاکنو وروسته د خزو د رایا څونه تاثیر گزاره د دوی پر ژوند د دوی ژوند کې څونه تغیرات راوړي په دا اوله سکلونو کې چې موږ د ټاکنو بهیرونه تجربه کړي او په دې کې خزو هم د نارینه ترڅنګ په مساوي توګه ونډه تر سره کړي دغه اغیزې څونه و د دې په ټولنیز ژوند باندې
به شکه اول دا چې د افغانستان قانون او د افغانستان هغه دین چې موږ یې الحمدلله ټولې پیروان یو دا عملي سوي دی یو ځان به بل دا چې کله چې ګډون کوي په ټاکنو کې موږ ډېری ښځینه نوماندانې لرو، وکیلانې لرو، اوس وزیرانې لرو، دا ټول د ښځو د ګډون نتیجه وه. موږ ګډون کړی، ښځو ته مو رایه ورکړې ده، ښځې اوس له موږ څخه یو چیرته استازیتوب کوي. دا چې په کوم ډول یې کوي دا جرا مسله ده، خو د ښځو د مشارکت لپاره موږ ډېرې هڅې وکړې او تر ډېره پورې د هڅو ځای هم نیولی ده. بله مسله له رواني او روحي نگانه، کله چې یوه ښځه خپل حق ترلاسه کوي، هغه د خپلواکۍ ځان خپلواکۍ احساسوي او وایي چې دا د زه هم په دغه ټولنه کې یو برخه یم د ټولنې. تر ډېره حده پورې هغه زیار چې موږ ایستلی په دا تیرو 14-15 کلو کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو لپاره دې نتیجه ورکړې ده. موږ اوس په نړیواله ټولنه کې هم یو نوم لرو چې د افغانستان ښځې اوس په هغو شرایطو کې نه دي چې څو کاله مخکې وي، او دوی د ګډون لپاره زحمت ایستلی. له بده مرغه هغه د ډیموکراسۍ لپاره زحمتونه او د خلکو د ګډون لپاره، د مشارکت لپاره، د ټاکنو لپاره زه فکر کوم دې کمیسیون ډېره جدي صدمه ورکړه.
بخښنې سره چې زموږ د خپرونې وخت پوره دی، ستاسو له ګډون څخه په خپرونه کې ډېره زیاته مننه. د ازادي راډیو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بستې خپرونه. تر بلې اونۍ او راتلونکي خپرونې ښې چاري.